نیک همکاری داره، اهل تاجیکستان است و نامش سید عبدالقادر جلالوف است. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم
ډیره مننه زرغونه جانې، سلامت اوسه کورمدان. اته به جشف قدر منوردونکو د دې سات په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې روسیې او برېټانیا د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمه خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب د داد منیدو هڅې زیاتې کړې. د افغانستان د شار جوړونې وزیر وایي د ګردیز د شار ماستر پلان به په لاند وخت کې تطبیق سي. او امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشي کړل. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبرپاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته چیرمه لبري د ورسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمنځوړلو لپاره باید ګډې هڅې وسی. په خبر پانه کې ویل سوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنی او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې و افغان پولیس وژل سول او لستنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان سو. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي رډیو ته داسې ویل.
په دې لیدنه کې دوړخیزو اړیکو او د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي رډیو ته داسې ویل.
شغلی غورځنګ زیاته کړه چې روسیه به لزره کلاشینکوفونه راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د شار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د شار ماستر پلان به په لاند وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري خوندې ته وویل:
ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شار
دی وي موږ په لاند وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د شار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې دی. د شار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالۍ لپاره به تر هڅه وي پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور سادات نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د شونکو لپاره ونم رمزه که هم نه د توزیع سوي چې دا د منلو نه ده او د پوهنې وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریک کړي. سو په نږدې راتلونکي کې شونکو ته د مزکو د ویش لړۍ پیل سي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کله به د مزکو ویشل کیږي او په څومره وخت کې به د پکتیا د مرکز او ولسوالیو پر شاري پلانونو کار پیل شي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې را خوشي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند سوی دی.
All indications suggest or tell us
د وی ټولې نشي دا شی چې زموږ د پوځیانو سم ساتنه سوي. دوی ته ډوډۍ رسیدلې او د خوب ځایونه ورته برابر کړي و. کله چې نن بیرته خپل کشتۍ ته ستنېدل بیا هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی کوچنی بیړۍ د سه‌شنبه پر ورځ تیر وتی او له نړیوالو اوبو څخه د ایران اوبو ته ننوتلې وې چې ایراني ځواکونه وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د لس کسانې د چهارشنبه په ماپښین د دې لپاره خوشي کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نو داخل سوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبري وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې د شمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون لمخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونو په دې باور دي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته سوی سیاسي کړکیچ هوار سي. د کرملین په خبرپاڼه کې د ته هم اشاره سوي ده چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمه د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړی دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودلې او له دې ډلې سره یې د لوژیستیک په برخه کې مرسته کوله. په انتالیا کې د روسیې کنسولګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول سوي، خو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی هم برید وکړ چې پکې لس جرمنان وژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سوه. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ایږدي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان عدلیې وزیر رستم شاه مراد وویل چې بهرنیو نومونو په ټولنه کې بیلتون راوستی دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیمزاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د واده له امله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 13 کلونو په لږ عمره کسانو کې څه باندې 15 سره معیوب دي. د ولسی جرګې پریکړه مشران جرګې ته استول سوې ده چې داسې ښکاري هلته به هم تصویب او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا اسادی رادیو واوریدل. د اسادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. روسیې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ
او افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
ولسی جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سختریزي افغانستان ته وشتي. په خوست کې د نری رنس ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 تبرکوز په خلاله لرلې.
تر یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق او د غراس ژوند په شیبو کې. دا آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:05 نیوی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې بل څلور اړخیزه غونډه وشي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. د روسیا او برېټانیا د ملاتړ په باب نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د غیوات سفیر الکساندر مانټیچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لومړی مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبري وکړه. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رادیو ته وویل
روسي سفیر خپل غیوات سفیر ته د سولې د خبرو فایل لپاره د هغه سره یو جنبه مذاکرات وکړه او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وی چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او دریمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي رادیو ته وویل
موږ یو با ثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسی او د غرض د بریتانیا سفیرانو د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیا باید طالبان پیاوړي نکړي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي. د ځینو راپورونو لمخې روسیا شایل داعش سره د مبارزې په هدف افغانستان کې طالبانو ته ورسلې ورکړي. یو روسی چارواکی دغه راپورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه وخت چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي، هغه به د همدې ډلې له خطر په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل:
The capabilities of
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره شوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تیر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دوی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او دروغ خبرې دي. دغه روسی مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی د تصور نسی کېدای چې پوتین دی د تروریستي سازمان له یو لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړی چې ګواکې د دوی استازو له روسی چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو لاغو یوادونه ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د وسلو لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړ او ویل چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر کړي. په دې پایني وخت کې د ولسمشر غنی یو بیان وویل چې د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت خلک او په ملي شورا کې د خلکو استازي خبر کړي دي. د دې موضوع جزئیات یوسف خان ځدران اوروي.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنګټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله ډیری جنګیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن وباله او همداراز په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو ټینګار وکاوه. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته د څرګندونو په محل وکړي. په دې اړه تفصیل پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی د غونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. ښاغلی موسازی همداراز د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي، بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څېر سخت دریځو ډلو ته د ځېلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یا تش په نامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پوري په همدغه صفه یعنی منځني صفه 12:05 نیوی د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه هم اوریدئ شئ. په خصوص کې د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او پیش 50% زیاتې شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وریاتی. نجیب الله لوخی له خوست په دیاره راپور راستولې.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو دراجل بولو لارې توانیدلی چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او پر روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 601 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارنګه په تېر 2014 کول کې موږ جمله 988 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلل. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له 20 تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د 20 نه 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوی مریض لپاره درې سمپل مونږ خلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت وو درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاز میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي
موږ یوه زنانه وه هغه راپټوهېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېده او تبه به یې ورسره به خروش کې بیلرلو می ورغلو کلینیک ته. لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې وروسته بس ټي وی پکې ووتو بیا د ورته شروع کړه. ټیسټونه وړیا دي، دوای وړیا دو بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له 6 تر 8 میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنځ له ایچ آی وی ایډز سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغۍ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې د نړۍ د 2015 میلادي کال د توبرکلوز یا نری رنز په راپور کې ویلي سره لدی چې لتیرو 25 کلونو راهیسې د نری رنز د مخنیوي او وقایې لپاره ډېری هلې ځلې شوي. په نری رنز تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون انسانان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي د هغې ډلې یو شمېر غړي نیولي چې ګمان کېږي د روانې میاشتې په سر کې په هند کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لاس لري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ویلي دغه نیول شوي کسان د جیش محمد ډلې غړي دي. د موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د جیش محمد په نوم ډلې څو غړي یې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید په تړاو نیولې دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ومنه سوې یاغي ډله ده د برید اصلي پلانونکي بلل کېږي. دا خبر اته 24 ساعت مخکې لا غوړ کړل سو چې ټاکل سوی د دوغ دواړو اټومي لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټان سره وګوري. هند د دغه برید په اړه داسې شواهد وړاندې کړي چې شی په پاکستان کې د جیش محمد ډلې دغه برید پلان کړی وو او وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د دې موضوع عمق به څېړي چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. دغه برید د جنوري پر 2 نیټه د هند په شمالي ایالت پنجاب کې پر پټانکوټ پوځي اډې وسو چې اوه تنه هندي سرتیري پکې ووژل سو. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د ورستیو نیونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي، خو وړاندې دغه وزارت ویلي و چې دوی به د چهارشنبې په ورځ ناوخته پریکړه وکړي چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام سوبرامانیام جی شنکر به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي. که څنګه د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې حکومت یې د دغه برید د څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او په پام کې لري د څېړونکو یوه ځانګړې ډله د هند پټانکوټ هوایي اډې ته ولیږي. د نواز شریف دفتر وایي د پاکستان د لمړنۍ څېړنو پر اساس د جیش محمد څو تنه غړي په همدې تور نیول سوي دي. د دې ډلې مشري یو اسلام پالی توندلاری مولانا مسعود اظهر کوي چې له اوږدې مودې راهیسې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جنګېدلی دی. دغه منسوي ډله همداراز په 2001 کال کې د هند پر پارلمان په برید تورن سو چې له کبله یې دواړه سیال هیوادونه د جګړو سرحد ته ورسېدل. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپل لسو سمندري پوزیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقيف پر مهال شو چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه‌شنبه پر ورځ لس امریکایان چې په دوه بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان پرون خوشی شول. په دې اړه د ازاري رادیو د خبر څنګ راپور چمدو کړی چې احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا د ایران لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغه لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغه لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقيف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې وکړي. زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کشتۍ سهمن لنړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخله شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماټیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او غاښونو کار وانه خستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوی پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کشتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کشتی ته چې الوتکې لیشتوي وسپارل شول.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د غراس بشری حقونه اوس د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو د دې خبرونې په دوام کې په دوه دوه پروګرامونو سربېره نور راپورونه هم لرو خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبرپاڼې لمخي ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته چیرمه لبري د وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیس کې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لومړی مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د شهر جوړونې وزیر په پکتیا کې شمنه وکړه چې د ګردیز د شهر ماستر پلان به په لند وخت کې تطبیق کړي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان را خوشي کړل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری تیر ورځ ویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پر ټلیفون خبري وکړې او سپین مانی ویلي باراک اوباما ولادمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې دښمنۍ مسله وڅېړله تر څو د دې تړون لمخې په اوکران کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور ونیول سول. او په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نمونه نه ایښتي چې درانه تلفظ کیږي او دغه راسې پریکړه کړې چې له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام لرو خو اوس به سلطان محمد سرور درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې خپلې ورستۍ غنې کې لیکلي دي چې استرالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي. ورځپاڼې لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت د هرې جلاپی خل لپاره شاوخوا $10,000 ورکړي او تر اوسه یې تقریبا 2800 زیانمنو افغانانو باندې $200,000 ویشلی دي. خو ورځپاڼې لیکي چې د دغو تاوانونو پرې کولو یو پوښتنه رامنځته کړي او هغه دا ده چې حسینه چې دغه پیسې د دښمنانو لاسته پریوتی وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي. خو ورځپاڼې لیکي چې د استرالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي او په یو لیکي پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښې په دقیقه توګه څېړل کیږي او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي. دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاسته نه رسیږي. ګارډین زیاتوی چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي. دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د وی پیخې په حق له دقیقو څېړنو وروسته چې چیرته کله او څنګه شوي او آیا استرالیایي ځواکونو واقعا پکې لاس درلود کنه ورکول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپل ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعال ونډې لپاره لار پرانیزي. خبرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په حق له د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلي کوي او د سولې پروسه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي. خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسېده او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان یې تر اوسه تکمیل شوی نه دی. خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصيلات لیکلي دي او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپ خلو ناس دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وخی چې په خپل دغه غوښتنې کې جدي دي او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د خزو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلای شئ قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی زیوري صاحب شرغلاست
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم
زیوري صاحب دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصل د برابرۍ اصل دی برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې وایي چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي او دریم دا چې بشري حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که ځوان دی ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی او دا بشري حقونه چې دی دا کمزیات کیږي نه یو شان دی ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټول انسانان ته نو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونه د امدې لپاره منځ راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تامین وکړي
ډیره مننه د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي او قانون چې دی دا استثنا نه مانی قانون چې دی توپیر نه مانی قانون چې دی تبعیض نه مانی پرته له دوینه قانون جوړیږي هغه څوک چې قانون جوړی دا ټول شیان په نظر کې نیسی چې ټول وکیل باید د دین استفاده وکړي او د هیواد دی وکیل د پاره دا شانتا او بچار اولی دا برابری حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی دی اساسي قانون کې راغلی دی په اساسي قانون کې 22مه ماده دا څرګنده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته ټول افغانان سره ورونه دي ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري دا بشري حقونه برابر دي دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده په ټول قانونو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي هر چاته بیل قانوني جوړيږي ټول وکیل د امنغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی په ارسا چې ده دا باید چرایت وکي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي دا دولتي ادارو کې چې ده ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي هغه څوک چې وغواړي خپل ځان یو شی نوی جوړ کړي هغه به قانوني دی او ولی په قانون کې هیڅ توپیر نشته ټول وګړي ته ټول انسانانو ته ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی باید ټول باندې یو شان تطبیق شي خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم بلاب شای وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ او باندې
بس
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتنې په توګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجرات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي. سلیقایي اجرات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې کو وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی دا چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید دغه مسلک و په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی دا چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی دا هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره ورسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه دې حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مایسترازی، او دی واګلو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مالس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپله لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي. پرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وګنې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې د سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوی ده. په 1340 مریض کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دوهمه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی اوباسي او وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې او څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه چیزونه چې په کابل کې چیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي، یو لنګه غوا ده او بستری دی، ضرب دی، هر څه تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره. او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کو دپاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غزانو شیندل دا د غزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده. تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تختیامي په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي. هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدر من اوریدن کو زمک همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړی او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همداسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي وز مثلا غاوی دی زن رشتو کې غاوی ډیر لري په زنه کې کمی اخلي یو کس په مینه ځان د خزه کوي کنه نو کورنۍ دغه مجبوریت په اساس باندې ډیر غاګانې لري زه خپل د سی پی خشایید مجبورې دي لري چې دوه غاګانې دی واد په سره وسته شوې دي هغه غاګانې هم د سی غاګانې نه چي دي غاګانې بلکې ډیر ښه غاګانې نو یو غو تقریبا 15000 روپیه قیمت لري کوي واړه د جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي
کمی غاګانې چې اخلي تاسو ویل چې دوه دی شیا مثلا لدی زیات یا کم سی په نورمال شکل څومره واګانی خستل کیږي
نو نه هغه واګانی نه لې ولې ټاکلې حد ولنه معلوم کنه زات له دې شوې دي چې لسم هغه څه شوې پنځه لسم هغه څه شله هغه څه ولې د 500 پورې هغه څه شوې دي دا نو پر پلری پرشتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګورځنه کورنۍ د وصل لري واګانی لري غسته شي پیسې لري نه اخلي مالونه لري هغه خلک زړه د تروي مالونه لري هغه ته خرڅې په بدل کې واګانی لري ځنه دې کورنۍ چې هغه د وصل نه لري کنه نو تقریبا کول شي لستنه 15 ځنه واګانی دی رښتې په سر ورکې دا نو زه ټاکلې حد ولنه مړ
کله چې د واګانو یا د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوی لپاره څه ډول جامې خسل کیږي په څومره اندازه خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوي ډیر مخي
ته ته مخ کې ویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګوره ما په نورستان کې وخت تیر کړل دا خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ما ته ډیره خپه ده هغه دې چې د ناوی لپاره تقریبا دوه جوړې دری جوړې جامې لري هغه ډېر ادي جوړې لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه ده زر نه اخلي ډېر ادي ادي سوداګانی کوي مثلا د سنساري سامان د نوې لپاره لري هغه ډېر ادي سامان بوټ اخلي بنگړي اخلي صادر اخلي داسې ادي ادي شي نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم ملمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه جوړ کورنۍ ولې خلک یاد نور ولایتونه خلک یاد ننګرهار ولایتونه خلک هغه د دستور لري چې کورته د ملمانه راشي نو هغه ته هغه جامې خور کوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ور کوي هغه په ځای باندې رومیلو نه ور کوي همدا غسه رمل نه خې مل متا کور کې نور څه خاص راځ نه لږ
د واده د شپې جوړه څه ډول دی
د ناوې د پاره اټکل شوی جوړه چې حال تمام معلومات کړه لري کنه سره جوړای هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خو خیا او نارینه یې سپین رنگا غوندي اکثر سپین رنگا غوندي خو هغه جامې مرتبط هم نه پرې دي خا د ځانن ترمن دې رښخن لګي یعنی مقصد نو بده کېږي چې په مال دې لیدي کنه چې پر الګ باندې جوړای شو کولې دا رښخن یې سره لګولې دي ځکه تاسو ته سره کوم کار شوی ځکه مو ولیدل چې واده غال د واده هلک پسې د ملګرو له خوا د سرلی لکې تړل شوی و دا بلمن پسې هغه هغه دوم په رښکان به پرغه باندې خپل کلیم وروښلو
کله چې واده شروع شنو تبي د چې ملمانه بم راځي او ملمنو ته خواړم پخې چې ډول خواړه پخې کیفیت چې ډول یې څه یو څه پخې
د څه دغه خوراکونو ډېر ساده دي خو د سنې د زمون په منطقه زمون د منطقه په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم ډېر موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوخه کوي کنه هغه د سیرلی وخه سیرلی علالې ډېر د سیرلی علالې او کورنۍ چې وصل لري د شپې ته ویو پر سیرلی علالې مالونه لري نو بیا هغه هم د سې چې نیم پخته وي صحیح نه پخه مخکې یو واده کې لیدلی و چې هغه پخته مرا واخستله پخته کې وینه و چې نو مې نه خوړل درته مې کې خوړله خو واخې نه پخته هغه د سې انګریزي چې دغه پخته خو خشه ده د صحت لپاره ښه سړې محکمې کنه اوس موږ هغه ډېر ښه پخو تر هغه پورې چې صحیح پخ شوی نه راخلې نه هغه به نیم پخته پخې ورجې به تر ډېر حد نه لیدل کېږي ځنه د سې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه ورجې پخې هغه د سې نه پخې چې ته په پلاو وینم ماته کې بلکې ډېر ساده ورجې جندې
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته کنه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال له اوس نو مال به تا غله بېرته لالې کور کې به نه پریدي. نو دغه سه ملمانه راځي چې ملمانه ځان سره مال راول نو هر څونه غوښه چې پراته مال بلالي
هغوی په تحفې کې یوازې دغه مال راوړي که نه؟ مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي، ځینې خلک ګلان راوړي، هغوی څه کوي؟
نه نه، ګلان خو بیخي نشته دی، او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي. سړی چې غره کې ټن تېری نو هغه ډېر سره بیر سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه؟ خو چېر هغې کې ډېره مینه ده، ډېره زیاته مینه ده، دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره لېږي. ګورې که چېرته دغه ته وګورو مادیت ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفو نه ډېر زیات دی. مونږ به تاسو چې چا ته تحفه ولوکو یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري، ور هغو داسې سروې هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري.
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي، همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې، دغه دود دلته څه ډول دی؟
د دې لپاره داسې مادل حد نه دی ټاکل شوی. نو اوس که نه په اول ورځ خو نه کېږي، خو که په درېیمه ورځ لاړه، په درېیمه ورځ لاړه، یا په څلورمه، یا هم په اوومه، خو دا د دواړه کورنیو جوړښت دی که نه؟ چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي.
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی؟
ناوي داسې ده چې تاسو نورستان په باب ډېر ښه پوهېږي، هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي. که چېرته کلي سره نږدې وي که نه، خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانوي همداسې بل کلي ته وړي. که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي.
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي، یعنې د شا کور ته ویسي، هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه؟ همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي، آیا شته؟
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي، خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډډز دی. مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده، هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي، خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي، د کلاشینکو په سقیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به یې در بند کړي. ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداخ کوي، بیا د هغه نه وروسته سقیلو والا یې په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي. همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه سقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لک په دونه ضد کې راغلی چې په سقیله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوزه، په هغه ډزې وکتلې. همداسې روان او د ساز و موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلک یو دغه دی د ستار وهي او منګې وهي او خپل د غټه ټیپونه ورسره دي، نو ډېر مست خلک دی، نو ټیپونه ورسره دي، ګډاګارې هم ورته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري، د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي. دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي، همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
چھد وکڑا بہانا جدر نلاڑم، بے وفارا دیکھا دو کا جدر نلاڑم، وکڑا بہانا جدر نلاڑم، بے وفارا دیکھا دو کا جدر نلاڑم، خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما، خیر دیکھا ممین آئے گل پشان حسین اے، دے تل خوشحال اے، دے تل خوشحال اے، دے تل خوشحال اے، دے تل خوشحال اے،
خوشحال تل خوشحال